د امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په تیرو سبانه څلور لسیزو کې په افغانستان کې په ناخوالو کې په زرګونه کسان وژل شوي او یا ټپیان دي، خو تر ټولو بد پیښه دا چې زرګونه کسان لا درک دي او تریتم دي، او د هغوی کورنۍ له هم تر اوسه د خپل عزیزانو لیدو ته سترګې په لار دي. یو له هغو کورنیو چې په تیرو څو لسیزو کې خپل یو عزیز لا درک دی او له هم ورته سترګې په لار دي د مومن کورنۍ ده. د دې کورنۍ یو غړی له ما سره ملمه ده چې ورته ښه راغلاست وایم. وحید مومن صاحب، خبرون ته او دې ځانګړي بحث ته ښه راغلاست. غواړم دا مرکه په دې باندې پیل کړو چې ستاسو کورنۍ څوک لا درک دی، په اړه یې څه معلومات لرئ؟
لکه څنګه چې موږ ګومان دیو او د ننګرهار د روداتو د سوالۍ د پورت مرکز څخه اوسېدونکو، او د نن تقریبا 15 کاله مخکې چې موږ هغه وخت یې واړو، او زما د پلار ورور چې زما تر کې زما پلار دوه ورونه چې زما پلار هم نظامي دنده لرله، او زما تر هم چې زما پلار مشر او زما تر نیکشت و دی، واده یې کړی او درې دوه لورګانې ورته زامنې لرل. نو د ونار کې چې کله په 1918 یا 1918 کال کې ډېره شدیده جګړه وه، جنگ و، اکثره د مشرقي ولایتونه د تهدید لاندې و، وخت کې د فرصت نه جوړه ماتو، او په دې وخت کې د ننګرهار نه زما کاکام په ننګرهار کې غنخیر ولسوالۍ کې پلرله د داسې دولت لازم وګڼله چې دوی هم باید داسې چې کله دوی هلته لاړل تقریبا یوه ورځ یا دوه ورځې تېرې وې چې دا ولا دې تلفات ورته چې تلفات کې څه شهیدان شو او څه هم سیران شو، چې دا سیران پلس کې زما کاکا هم شو عبدالسلام مومن زما د پلار کشر و. بیا بعد لغې نه زما بابا زما پلار خو چون نشت له بیا کنر مکمل سکوت شو او مخالفینو قصد زما پلار هم چون نظامی سره و اگر نشت له چه بابا می چون نکمی چه کاکا می پلار کی اگر بلارو نارستانه سمار ورسوالي ډېر مرسته وګرځي، او د سي خلکو ورته ویل چې پاکستان ته کې د شړولې ورڅخه کوم کم بند خانه هغه کې به بند. نو بیا هم د سلسله روان و، بابا می په اوج د چې داس وګړم په یو ترتیب سره سیستم برابر کولاړو پاکستان ته درې مېشتو ورڅخه وګرځي په متاسفانه بیرته د سي خلیج څخه. نو هغه ورسته تاسو
خپل تر نه دی لیدلی او پاره نه پوهیږي چې چیرته او دی یا څنګه قضیه ورسره وشوه؟
نه قضیه خو داسې خلکو هلته بیا داسې ویل چې دا جګړه چې وه دا د حزب اسلامي د پانه وه، او کېدای شي چې هغه د اسیرانو لس کې چون دا شامل و دا پې اسیري. نو بیا بعد له هغې نه موږ بیخي خپل تره ونه لیدو، اولادونه د هغې هم واړو دوه لورګانې وې درې زامن، او منګه هم واړو پلار مې هم د زمي صاحب سبو هغه هم نشوت له خو نیکه مې چې یوازې مې نه امید هم کاپریته او یو شرایط هم درسیو. نیکه مې دوستانه په مشورې او پلوان سره لاړو کونار ته، کونار ته چلاړو بیا ورته ویل چې کېدای شي دا پاکستان ته راولي. نو بیا پاکستان ته لاړو، خو تر څو کاله مخکې چې نیکه مې وفات کېدو هم سړي پلار او چې زوی به بیرته
وکن ډېر خوشنونه کې د عمرې خو زه ډېر خوشنه شوم تاسو د درد او د غم نه دغه ډکه کیسه واقعا دردون کې ده، او د ټولو خلکو لپاره چې داسې خپل عزیزان الله سو ورکړي د خوشنې وړ خبره ده. تاسو تر هغه وخت څو کلن او تاسو کورنۍ چیرته چې دا خبره واورید؟
از منګه کورانه کابل په واټ چون پلان سیمن صاحب او استاد او قانون تعلیمي بسري چا سکه درس وکړو. بیا زه په کور کې مزما یادېږي زه ډېر ورکه ومه په ټلیفون، نو زنګ راغی چې کله زه په ټلیفون راغی مور مې چې ټلیفون واخستو دا خبره شو اورې د زه پوی نشم په دومره شوش د ټلیفون ګوشي لاس نه وو او په جړا شو مور مې نور تر څو چې پلان مې راغی او ځکه نه مور مې حال شو
سلام.
تروسه پورې معصفات شو تقریبا په لارې چې کاکا په څو تقریبا سال کلونو پښتنه تاسو وکړه ممکن دیش کاله به وي
اوس د تر دنده مو هغه وخت کې مشخصا څه و او دا پیښه تاسو خو ویل چې پاسمار ولسوالۍ کې واقع شوې ده دنده څه و په هغه وخت کې تاسو ویل په نظام کې و دنده ترسره کوله
کاکا مې چون اول استاد په یو لیسا کې پریوال لیسا کې نګلار کې اوسېدل بیا کاکا مې د دې لپاره چې علاقه لرل چې دا نظام ته راشي به باندې نه دی هر پانتون ویل نظام ته راشي چې کله راغې په ننګرهار کې په غني خیل ولسوالۍ کې وظیفه لرم کونړ کې وظیفه نه لرم خو چې کله کونړ ته ضرورت شو او جنګ ډېر شدید شو او دوی کونړ ته دا بستا غونډ چې کله کونړ ته لاړل تقریبا دو پرسونل به شاید سل نفره بو وي سفر و نو کونړ ته دو د جنګ د کومک دپاره چا ته کله لاړل اکثر دو شهیدان ورته دا هغه جنګ و چې د کونړ مکمل د حزب اسلامي لاسته
دا جګړه د هغه وخت مجاهدینو چې تاسو د حزب اسلامي نوم یاد کړ او د پوخانی د افغانستان د ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه وخت څنګه
بل هم د ځواکونو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت پر حال او مخالفین لور اکثره په نړۍ ولایت کې وخت پسمار ولسوالۍ کې زیاتره نفوس چې د حزب اسلامي نه اسانو
ستاسو معلومات څه دي چې ترمو چا برم تکړې دی یا چا نیولې
معلومات هم دا خې تر اخره پورې چې بابا مې ژوندې و او په سګرزي له پاکستان ته ټول تنظیمونه چې هغه وخت تنظیمونه د خپل په پاکستان کې و هر تنظیم ته چې ټول نه دوستان او خپلوان مشورې ورکړي وو لست کې دوی نوم کاتو هیڅ نوم دې نه پاتې او نن ته چې کله هغه وخت لست کې نوم دې راغلی او چې دا پاسیدان ځکه شهیدان چې کله دا ستیم شو هغه ساو ته شهیدان کې شامل دي او دا پاسیران کې شامل بیا موږ هغه سه بابا مې تر مرګ ورځ پورې څو کاله مخکې پکې ته هم دا اور څه ګرځي دا اله مند و سم اولادونه اله مند دي اره اله مند چې بل اخر بر عزیز موږ پلان عزیز مخه
د تر نشتون په کورنۍ کې یا د یو پلار نشتون په کورنۍ کې دا څنګه هیڅ کیږي او دا په کورنۍ باندې څه اغیز درلود
کله هغه وخت کې خو شرایط هم هیڅ خنو دا چې کله نظام ته ولاړو دی وجه منارو چې استاد او استادانو د مدمنو ماشونه په اکثر په پاکستان کې داسې ماشونه نه یې چې هغه ځوان چا نو دا چې کله نظام ته ولاړو دی لپاره چې هغه خپل شوق منارو دا چې آزاد نه کړی که چې موږ افغانان پاکستان نو باندې نه غینه د قرآنی باندې پیس کې نه راغلی زموږ قرآنی زموږ حقا د ولاتونو قرآنی کنه غیر بار نشتون او نور اقتصادي مشکلات په بل اخر ولاتونو دی ډیر وړو خو بیا هم مسله تعالی مې باندې ځان ته والو واقعي هغه مشکلات د پلار نشتون مشکلات او د تر نشتون مشکلات هغه واقعي موږ هیڅ چې تاسو په دې ځکه زما پلار یو ورور لا بس یو امدا ورور یو پلار نور نو ورور لرل نه خو نو موږ واقعي
دا بچیان څنګه سره په اصلاح سره پر سی وشوا دا تاسو څنګه ډاکه شوا تر اوسه پورې یا ډاکه شوی نه ده دی څنګه دا ژوند مخ ته یو تر اوسه
والا بچیان خو د سو چې چون زمنګه زمنګ پور غړي و نو بس مشکلات حل کې دا هغه وخت کې به راځي چې موږ بل حکومت به کوپونی ورکول ودی کې دا مواد غذایی ټول شامل او بیا هم یعنی هغه باندې هغه ژوند چارې مخ نه تلي او بیا موږ خو وطن کې یو څه نه څه مګه شته دا هغه د اوایل نه د خپل ژوند په چارې مخ کې نو باقي ډیره سختي ورته اوس خو نه خدا زلمیان دی او د نشتان
په خپل اساس کورنۍ وځي خبره ده چې د ترونو ترمنځ فرق نه وي د ورونو ترمنځ فرق نه وي پلار مو یعنی د دې ماشومان په لوی اولو کې یا په سرپرستی کې ونډه اخیستې وه څنګه که څنګه
اوس بلکې سره خپل اولادونو غونډې ګڼل او متوقع فرق نه کېدو چې دا زمونږ ورونه دي که زمونږ کاکا زمونږ هغه تشه تر یو حده پورې چې څومره لازم او زما په اړه کړی و، مګر هغه د پلار نشتون واقعا چې هر څوک چې بیا هم شامل کیږي.
څه د سیو تجربه کوم سره خپل شریک کوي، څه منفي اغیز لرلی شي په افغانستان کې یو د هغو کورنیو څخه چې د کورنۍ یو مشر لا درک کیږي، څه تاثیرات منفي لرلی شي د کورنۍ لپاره مشخصا؟
واقعا منفي تاثیرات لري، اولادونه یې ناهیلي کیږي، اولادونه یې د تعلیم او تحصیل په حصه کې مشکلات سره مخ کیږي، خپل روح هم منفي اغیزه لري په اولادونو باندې، چې کله د نورو اولادونو اجتماع کې په کلي کې په ګاور کې کور کې ډېر منفي اغیزه کوي، چې هغه یعنی موږ حتی ایسپرس موږ ټوله باروند حیثیت کوي، یعنی هغه احساس د تاسو نشم واقعي ډېره سخت. یعنی افغانستان کې متاسفانه چې موږ باندې برهاو لکونو انسانان شاید سي بخسر مخشومي احساس، یعنی واقعا هغه څوک کولی شي احساس کولی شي چې څامه کوي دا واقع شي ډېره سخته ده.
واقعا د کورنۍ د مشر نشتون خو په ژوند باندې ډیر منفي تاثیر پدې لري چې ماشومان لویول غواړي، د ټولو د ژوند د اسانتیاو نه کنیولې تر ښوونځي پورې تعلیم پورې ټول هغه مسایل چې کورنۍ ته سخت ضرورت لري. څه فکر کوي په افغانستان کې د نورو ماشومانو په اړه چې دغه وضعیت سره مخامخ شوي دي، د دې کورنۍ ژوند او تر اوسه پورې دغه ژوند چې روان دی په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ بداسي؟
متاسفانه دا مشکلات شته او دا نقالې روانې دي او اوس هم روانې متاسفانه، نو بس الله پاک دې کومک شي ورته. زه چې فکر کوم ډېره سخته ده، هغه وخت شرایط خو بیا هم لږ ښه و، على الاقل لږ صلې رحمي وه، لږ لاس نیونه وه. اوس په تاسف سره ویم چې هر سړی په خپل ژوند کې مصروفه دی، هر سړی په خپل ژوند او خپل مشکلات اقتصادي مشکلات دی، یو طرف نه افغانستان اقتصادي مشکلات وجه نه په ډېره ټیټه درجه کې، او بخصوص چې باید یو کور مشر نه وي، کور انکم والا درآمد والا چې نه وي، طبعا چې هغه کور باندې ډېر منفي اغېز کوي، او اولادونه هغه څه چې غواړي چې تعلیم وکړي تحصیل یې نه شي کولی، هغه څه جامه چې غواړي وای غوندې په مناسبتي ورځو کې په اخترو کې، هغه څه چې په شالیانې په نورو کورونو کې طبعا زرهاو په لکونو داسې کورونه موږ ګورو چې مشکلات لري.
بله، د هغه څه چې په اصطلاح د نهیلی مخې ونیوله ستاسو کورنۍ لپاره، د ترونه زامن لپاره، په مجموع کې د دوړ کورنۍ لپاره، هغه څه وو چې په اصطلاح تاسو وکولای شل حداقل د غن نشتون کې نهیلی لاس اور نه کوي؟
خو ولای خو دا و چې دو په دې یو شی زړه ډاډا و چې پلان مو ژوند دی، حداقل د شهیدانو لست نه دی، یا اجساد یا شهیدان او جسدونه چې کله انتقال شول او موجود نه، او دو دا امیدواري لرله چې هغه امیدواري تو وسه دا ته یو شین چراغ او یو مورال ورکول چې ژوند ته دو امیدواري لرله او بچو. بل دا چې د بابا مشتون نکمه واقعا ډیر مهربان انسان چې هغه خپل هم یعنی تقریبا اویا تیا کاله مخکې اویا کاله مخکې دولتي دنده امامو، او ډېر احساس انسان او باسواده، هم دینی هم عصري زده کړې لرلې، او دینی مضامین او دینی مسایل او پرچې موږ او دغو ټولو د خپل بابا نه زده کړې. او هغه وخت کې هغه هماغه و چې ډېر پام یې کولو، ما پلار هم چې نه همدا امیدواري ورکوله چې ستاسو پلار ژوندی دی او انشاءالله چې راځي، چې تر اوسه پورې یعنې ما د کډه باندې انتظار کې ده چې زما خاوند راځي، اولادونه یې هم چنه، او زما نیکه چې کله وفات کېدوم همدا اخر ورځ پورې مطلب دا مو چې زما زوی برازي همداسې زړه کې زما پلار هم چنه چې کله دې کله مخکې وفات کېدو، هغه هم په دې امید چې بالاخره زما یوازینی یو ورو دا به ژوندی وي، او بالاخره تاسو پورې باندې
واقعا بیا زه په اصطلاح خپل هغه د ډارګرینې مراتب تاسو وړاندې کوم، هیله ده چې په افغانستان کې بیا هم داسې کورنۍ داسې داغ یا داسې یو مشکل هیڅوک تجربه نه کی او ونه ویني. د خپل د تری ښځې اسمان د خپل ماشومان په لویول کې پوره ونډه تر سره کړې ده. دغه په اړه کوم سره معلومات شریکې چې څنګه وکولای شول د خپل میړه په نشتون کې حداقل خپل ماشومان ته رسیدګي وکړي؟
از ما د تر خزه خو ام زما د پلار می ده تر لورم ده کاکا لور ده نو یو کورنۍ مسله ده. او بیا زما د تر کډه چې ورونه هغه په دې کې ډېر رول لرلو. خپل خورې مې سره ډېر مهربان وو. چې دا و یو ماما ډاکټر نیز محمد من نومېد چې هغه د ډاکټر په ګردیس کې شهید شو. هغه دغې نور ورونه چې زما د کډې کډې امرونه کېږي چې د اولادونو ماماګان کې هغو ډېر ونډه لرله. خپله مورې واقعا ډېر همت وکړو د اولادونو په پویولو کې، د اولادونو په تعلیم کې، د هغو په تحصیل کې ډېره مثبته ونډه یې لرله. ډېر یعنې واقعا یو قهرمانه ښځه ده.
اوس ستاسو د ترونه زامن یا په مجموع کې اولادونه څه دندې لري، څه کاروبار لري؟
اول اوس آزاد کار کوي. یو خو په دولت کې وظیفه لري چې مخکې مې دولت وظیفه لرله، دواړو عالي تحصیلات کړي دي. یو په انجینرۍ بخش کې تحصیل کړی، بل په اقتصاد بخش کې تحصیل کړی، او بل حافظ د قرآن دی. درې زامنې دي، درې واړه ماشاءالله ډېر نیک صالح نیک عمله او ډېر ګلالي هلکان. خپل کارونو کې مصروفه دي. او چې دی خپل دفتر لري، انجینر لري، انجینر دی او مشر چې دی هغه مسؤلیت دی. اسلام حافظ د قران دی، هغه هم خپل کار وکړ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
رښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
مومن صاحب، لا هم په افغانستان کې ناخوالې شته. امنیتي او سیاسي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په ځینو مواردو کې خلک لا هم لا درک کیږي یا وژل کیږي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی د وضعیت د کېدو لپاره فیصله په مجموع کې لکه څنګه چې موږ د مارکی په جریان کې ویل چې نور خلک یا فیصله ماشومان د خپل عزیز یا د پلار تر د ورکېدو د تلیتم کېدو تجربه ونه لري؟
بله هم دسې ده. اگر چې اوس کچه تر یو حده ټیټه شوې ده، دا کچه چې مخکې درې څلور کاله مخکې واقعا د واقعیت نښې زیات وو او اکثرا موږ به د ورځې سلهاو کونډې او سلهاو یتیمان به حماس ته کېده پلرونه یې د لاسه ورکول او مشرانو خپل اولادونه د لاسه ورکول، میندې خپل زامن د لاسه ورکول. اوس هم دا جریان لري، اما کچه لږه ټیټه شوې ده. خو بیا هم د دې د منځه وړلو دپاره نو یوازنی شی پاک اتحاد دی او چې خپل وطن د آبادۍ لپاره عزم قوي ولري، هر سړی اراده ولري او د پردي لاسونه کم شي په افغانستان کې چې متاسفانه دا مسایل اوس هم جریان لري، دغه مسایل چې کم شي نو افغانستان کې به دغه صلحه چې راغلې ده به په ثبات بدله شي، دایمي ثبات به بدله شي. امیدوار هم همدې ته یو موږ بر شیخ زموږ د لاسه نه کېږي او هم دغه ته امیدوار یو چې انشاءالله چې دغه صلحه چې نسمي راغلې ده او دا ثبات بدله شي او شنور پاینده کې دغه ټونډې یتیمان احوالې راټیټ شي او بلاخره به شي. افغانستان د پنځه سره ښکار کې چې دا مسایل جریان او په تاسوب سره چې پس په پلی زیاتېږي موږ امیدوار دي ته وو او وسم یو چې بلاخره به خیر سره د هر څه سمې دي توکل په الله.
د تیرو څلوېښتو کلونو یا څوان څلوېښت کلونو ناخوالو په مجموع کې د افغانانو ژوند څومره ګډوډ کړی دی یا په اصطلاح ویجاړ کړی دی؟
ولا دا خو واضح خبره ده، د افغانانو ژوند په پاکستان او واستانې د نورو په ملک سره د مقایسې وړ نه دی. سره نه ده تعلیم په سطح، نه ده اقتصاد په سطح، نه ده ژوند په سطح. واقعا یعنی د هر لحاظه یې خلک دي افغانستان ځکه چې دلته راستر بلې یو څو کاله یو څه نسبي حالات ښیي، بیا یو تحول راځي. یعنې د څو امیدواره نه دي په مجموع کې ژوند په افغانستان او همدغه وجه ده چې خلک قراره دي ژوند سلسله یې سمه نه ځي، مشکلات سره مخ دي. او دا ټول همدغه جنګونو قصیدات دي چې اوس هم شته دی تقریبا په درې نسل دي چې افغانستان سره.
بالکل، ستاسو د معلومات په اساس باندې افغانستان به یو تر هغه ټولو هیوادونو په دنیا کې چې ستونزې او مشکلات، امنیتي مشکلات، جګړې پکې د څلوېښتو کلونو اوختې دي او په اصطلاح لا هم ستاسو د وینا په اساس خلک د راتلونکي لپاره هیله من نه ښکاري، څنګه پرتله کولای شو د افغانستان د اوسیدونکو ژوند د اقل د ګاونډي هیوادونو یا حد اقل د هغه هیوادونو سره چې هلته جګړه خوب کې نشته لري؟
ولا لکه مخکې چې ما ویلې، زه خو شخصا خپله چې په اروپا کې هیوادو ته چې راغلم، دا یې زینو سره فاصله نوم قیسی ور دي شي نه ده. حتی د ګاونډي هیوادونو سره چې موږ ګورو، یعنی اصلا د مقایسه ور نه ده. باقي یعنی تعلیم سطح چې ګورو، کاروبار سطح چې ګورو، د ژوند سطح چې ګورو، په ټولو مسایلو کې خوشبختانه موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ ښه فرهنګ دی، ډېر ښه فرهنګ لرو. یوازینی مشکل چې لرو هغه همدغه بدترین مشکل فعلاً لپاره چې لرو اقتصادي مشکل او د بیکارۍ مشکل دی، چې دا خلک ځوروي او آینده نامعلومه مشکل همدغه خلک ځوروي او حیران دي چې څه بکي.
تاسو چې بهر تنتللی یاستئ، په اصطلاح مخکې تاسو ورته اشاره وکړه ژوند مو بهر کې لیدلی دی، د یو ځوان په توګه ستاسو هیله څه ده د راتلونکي لپاره او د ژوند لپاره؟
ولا زه خو خپله چې کله بهر لاړم، یا مخکې دغې نشته نږدې اسې هیوادو ته مخکې چې لاړم، یعنی ډېر خفه کېدم واقعا. دومره مزره خفه کیدو ما پر چی منګه څه ګناه لرو آیا منګه په انسانان دلته وګوره شرایط ژوند څومره تغیر کوي یا امکانات ژوند په ماشومان په خصوص د ماشومان پر اساس ډیر دي چې کله د افغانستان ماشومان ګورو به د ریز ماشومان ګورو یا مثلا نور د ژوند د شرایط یا د امکانات ژوند واقعا ډیر زمکه آسمان پر لري او منګه امیدواری هم ده چې افغانستان یو څه ناڅم خشي زه په دې باور لرم چې دغه څومره خلک چې زیاته فیصدی په بیرون د افغانستان پاکی دی پاکی دی نور پر اساس یا سره یو کنه کړی یعنی زه په دې باور لرم چې څنګه خپلوان څنګه کورانه ټول هم دې ته غری چې بیر تر شي خپلوان ټول وطن زه کله دایم نو تاسو دغه فرهنګ او دغه ژوند دا یو دغه فرهنګ ما ولیدو واقعا دلته ژوند سطح لګم خی یعنی هغه سره په مقایسه کې او د اروپایي او امریکایي هوا دو سره بعد خپل کلګم خی او د تعلیم دروازې خلاصې ته چې په د لکان باندې وظیفه وظیفه اقتصاد وظیفه زه پرې باور لرم چې اول موږ ټول موږ خپل خپلان چې موږ ورانه ټول اکثرا په امریکا کې سم شپه په پوینټ سره د اولادونو مور می په امریکا کې نو لا وو هم درې ته دي چې موږ په افغانستان
اوس چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي په اصطلاح لا هم یو څه سیاسي مشکلات شته دی د تیر حکومت د خلکو سره په اصطلاح په مجموع کې زیات شمېر کسان چې د 2020 کال د اگست 15 څخه وروسته د افغانستان نه ووتل په افغانستان کې د راتلونکو کې د ناخوالو یا د جګړو د مخنیوي لپاره اوسنۍ حاکمان د څه نظمه ده
ولا وسنی حکمان او لید مثبت خبری هم لري او د مثبت خبرو څنګه چې بعضی ډیر وړم موارد دي چې هغه د تعلیم د جنکو د تعلیم او تحصیل خبره ده دا ډیر یو مهمه خبره ده دغه چې کله اوس پیلن دغه ګراف د مهاجرت هم چې زیات دی د همدغه اولادونو دوه چې اکثرا خلک چې جنکې پیښې شي یا څوارلس یا دیارلس کلن شي وایي چې دا خو نور مکتب ته نشي مجبور دی چې مهاجرت وکړي نور امنیتي ستونزه دومره ډیره نه ده اقتصادي هم تر یو حده په چې حل دی فعلا لپاره غټه ستونزه چې دغه د تعلیم او د تحصیل د جنکو ده چې دې لپاره که دولت په دې مسایلو کې تجدید نظر وکړي او دا د افغانانو غږ واوري بالاخره دا د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي نو دا به زما په نظر ډېر یو غټ مثبت کان دی او په دې کې زه په دې باور لرم یو خو به دا کچه مهاجرت کمه شي او اکثره کورنۍ به بېرته هم راشي بیا نور مسایل الله پاک مهربانه دی نور مسایل وروګي انشاءالله
دورسته پورتنی په توګه ستاسو د زړه یا د ژوند لوی ارمان څه دی
ارمان په موږ په خانم داده چې افغانستان جوړ شي او آباد شي او دا ټول سره یو ځای شي او دا نیتونه سره پاک شي ځکه الله تعالی وایي زه د زړه مالک یم زه وایم چې دا زړه موږ صاف شي او بیرته سره نیتونه ښه شي او یو بل ته احترام شي او دا اقتصادي وضعیت فعلا د افغانستان چې دا ډیره ښه مسله ده امنیتي خو تر یو حده ښه ده او دا واړو غټ مسایل یعنی په مجموع کې د افغانستان بیرته لګ را جوړ شي دا افغانان بیرته سره راشي خپل وطن تر ازمات پاتې ده
وحید مومن صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو د امریکا غږ سره مرکه وکړه او د خپل کورنۍ د وګړي او د افغانستان د وضعیت په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړ. ډیر مننه. کور ودان. We'll be right back.
مهم خبرونه سرټکی د سواد نړیواله ورځ سواد چې د بیوزلۍ د لمنځوړلو او د ټولنې د وګړو د ځواکمنولو لپاره اړین اصل بلل کیږي په افغانستان کې وضعیت تکته نه کو پښ پک څلويخ کلنې کې زده کړو ته لیوالتیا وحیده خانم په ځواني کې د یو لړستون ځل عمل نه د توانېدلې چې لیکو لست دکی خو پښ پک څلويخ کلنې کې په زده کړو بوخته ده او د ویسټ ورجینیا ایالت او د امریکا ټاکنې د ویسټ ورجینیا ایالت په څناڅه ټوله شلمه پیړۍ کې دیموکرات پلاوه پاتې شوی خو په ورستیو دوو ټاکنیزو سیالیو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند پیاوړی مرکز و
سلامونه ستړي مشینن یک شنبه د سنبلې 13 او د سپتمبر د میاشتې 8 ده د نړۍ او امریکا څو مهم خبرونه لرو خو په پیل کې به د افغانستان او سیمې په اړه خبر ووري او د سواد د نړیوال ورځ لمانځلو کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وضعیت راپورونه هم لرو اله د خبرونه در سره وکړي د شنبه په ورځ د ډیورند د کرخي په وګدو کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د زازی میدان اړوند سیمه کې نخته شوې ده راپور کې ویل شوی دی چې په دې پیخه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده د خوست ولایتي چارواکو په زازی میدان سیمه کې یاد پیخه تایید کړې ده خو طالبانو په رسمي ډول د تلفاتو یادونه نه ده کړې ځنو سرچینو په دې نخته کې د یو طالب ساتونکو وژل امریکا غږ ته تایید کړې دي همدا شان د سیمایزو رسنیو د راپور د مخینه د شنبه د ورځې په نخټو کې د څو تنو ملکی خلکو د ټپی کېدو خبرم ورکړل شوې ده پاکستانی سرچینو ویلي چې په دې نخټو کې د یو پاکستانی صاحب منصب په ګډون لګتل لګا 15 پاکستانی پوځیان زخمیان شوی دي د پاکستان امنیتي چارواکو هم تر اوسه پورې د جګړې او په جګړه کې پیښې شوې مرکزوب لپاره څه نه دی ویلي د سرچینو د معلوماتو د مخینه د جګړه د خوست ولایت د زازی میدان ولسوالۍ په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو د خوانه د یوې پوسټي د وړاولو په سر شوه ده د سیمه د خیبر پختونخوا د کورمی علیزی سیمه سره نږدې پراته ده د ډیورن په پوله د ساحو معلوماتو او تازه نخټو باره کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خوانی موین عبدالغفور لیوال صاحب سره څو پوښتنې مطرح کوم چې موږ بلنه منلې لیوال صاحب ستړي مشه پروګرام ته اول کستاسي نظر واخلم چې د پاکستان ولې د ډیورن په کرخه د نوو پوسټو جوړولو او نظامیانو ځای په ځای کول زیات کړی دي
تاسو په سلامونو او درناوي لبغه مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښ له نیټې نه راپدی خو تل د ډیوران د کرګېړنې او د افغانستان د خو نامنل شوې کرکې دواړو غواړو ته داسې تشنجات لوی لاس ایجاد کړی دي چې نو هغه څخه په ګټه اخیستنې سره وکولای شي د ټولو هغو اصولو پر خلاف په دې اړه شتاده له تاريخي په علاوه خپل نظامی حضور د ډیورانډ کرخه ته را نګدي کی او د ډیورانډ کرخه په څیر باندې پروتو ولوسونو په وړاندې هغه تاريخي ژمنه چې اول کې انګريزانو درلوده او بیا له انګريزانو وروسته پاکستانیانو درلوده چې به خود مختار وي آزاد بوي هغه تعهد ماتوي او د بد امنۍ په بهانه باندې خپل پوځي حضور په څخنده یا په خزنده ډول باندې راوړاندې کړی دی او دا د اوس خبره تر دې ځایه راورسېدله چې ټول افغانا او نور هغه سیمې چې ډیورنډ کرښې له افغانستان څخه بیلې کړې دي هلته خپل نظامی حضور را رسولی اوس چې دوی په افغانستان کې د یو ملي حکومت له عدم موجودګۍ څخه اعظمي استفاده کوي واړي چې د دغې کرښې پر غاړه خپل پوځي تاسیسات ځای په ځای
صحیح لیوال صاحب دې کې شک نشته چې په ډیورنډ کرښې باندې وخت نا وخت همیشه ناامني موجوده و ستاسو په نظر د دې امنیتي ګواښونو د کمیدو لپاره باید د ډیورنډ په کرخه څه ډول امنیتي تدابیر ونیول شي
اول خو اساسي خبره ده چې ډیورنډ خپل یو تاریخي معضله ده یعنی په دې ټول سیمه کې بلکې په آسیا کې او حتی په یو معیار په نړیواله سطح په تروغو پورې سول او صوبات نشي راتلای تر وو پوری چې هغه خاوري چې د تاریخي افغانستان له بدن څخه بیل کړی شوې دي هغه بیرته افغانستان سره وصل نشي. په دوم قدم کې خبره دا و چې د ډیورند د تړون نه راپدی خواتر نه نه پوری د دغه سیمه امنیت د ولس په غاړه د افغانستان حکومتونو همیشه دلته د ولس په نقش باندې ټینګار کړی دی. دا ولس چې د سیمه ساتله حتی د ډیورند کرښې صفري ټکی په ډیرو ځایو کې افغان ارګان نه و. دلته ولس پروت و، دلته خلک پراته وو، او دا خلک د افغانستان د حکومت دپاره د اعتماد وړ خلک وو، خپل خلک یې بلل. چون دلته زموږ خپل ولس پروت و، هېڅکله د افغانستان حکومتونو دلته یو پیاوړی نظامي حضور نه ساته، د دې لپاره چې د خپل ولس په مقابل کې څوک پوځي حضور نه ساتي. دا توازن رنګ کړی شوی دی. اوس پاکستان ولس ځپلی دی، له ولس څخه یې دغه توانایي اخیستې ده چې د دې سیمو امنیت وساتي. ځکه نو د دغه امنیتي عدم توازن په وجود کې له بده مرغه دغه
یو نظر ستاسې د معرفت منګو کو چون پخوانی وظیفه چې ستاسې کومه د هغې په ارتباط ډیر ورکوم که دا معلومات ولري، آیا د ډیورن په کرخه باندې د دې دواړو غاړو حکومتونو ته مثلا داسې رسمي کومه نقشه و لکه تورخم او بولدک ترانزیتي لارې چې ډیرې واضح او څرګند او ثابت ځای دی چې هر اړخ یې مثلا د امنیت د څار مسؤلیت واخلي؟
ګوري، اول خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه کرخه تپل کېدله په افغانستان باندې، هغه وخت کې هغه عمره ډیجیټل او دقیق محاسباتي امکانات نه وو چې دغه کرخه ترسیم کړي. له بلې خوا نه د افغانستان حکومتونو دا نه ده منلې. خبره په دې کې ده چې د تنا په معاهده کې سیمې یادې شوې چې له دې سیمې نه الف نه تر بی، بیا له بی نه تر جیم، تر جیم نه تر دال، دغه سیمې کې د ډیورند کرخه ده. او په یو روایت داسې ده چې هغه لوړې سیمې چې دلته د غرونو دي، هغه ځای چې اوبه اخوا ته رغړي دي او خوا مربوطه او اوبه دې خوا رغړي ده، نو د همدې لپاره چون دلته ولس پروت و او د ولس په سینه دا چاړه کش کېدله، د افغانستان حکومتونو اصلا د صفري نقطه منلې نه.
لیوال صاحب ډیر وبخښئ چون خبري وخت دی، داته لږ وخت مې محدود دی. یو مختصر نظر بلم ستاسو اخلم چې دا د پښتنو قبایل ورستي مدني اقونو د مسونیتی مبارزې په ډیورن کرخې د تاریخي برخلي چې تاسو اشاره وکړه، څاغي زوکي او د طالبانو واکمنۍ په دې اړه باندې کم دریز نیول شي کنه؟
یو تر ټولو لوی اغیز او پیغام هم دا دی چې د دې ولس سرنوشت یو یو برخلیک لري او د ټول لاندې نارنجي دي. هم دغه ویش څخه رنجيږي چې بدامني ده، که بد پیخيږي دي، که د فقر دي، که بي وزلي ده، دا هم دغه ظالمانه ویش لامل رامنځته شوې دي تر څو چې طالبان ځلان نشي دا مسله نه.
مننه عبدالغفور لیوال صاحب، ستاسو د حضور نه ورزونه نه مننه کوم چې موږ بلنه منلې و نن خپل نظر هم شریک کړو. بل خواته د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د پاو د درې جنرالانو سره چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شوې دي تماس نیولې څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوري غوښتونکي ګوند د افغانستان د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د جمهور رئیس جو بایدن پر حکومت اچوي، خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې د طالبانو سره د دوهې د سولې موافقه چې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتل یوه برخه وه د مخکني جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت لاسلیک کړې وه. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو موضوع یو ځل بیا په داسې وخت کې توده شوې ده چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاب بار پنشتې کې دوری. د واشنگټن پوسټ ورسپانی په یو راپور کې د خبرو سرچینو په قول خبر ورکړ شوی چې د استازو جرګې جمهوریت پال غړي واړی د ځواکونو د وټل په اړه خپل تاکید پراخ کړي، نو ځکه عیني شاهدان څرګندونه تر بولي. او په بریټانیا کې د افغانستان سفارت بندیږي. په لندن کې د افغانستان د جمهوریت د وخت فعال سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې ټاکل شوی په بریټانیا کې د افغانستان سفارت د روان سپتمبر میاشتې په 28مه خپل فعالیت بند کړي. سفیر زلمی رسول لیکلی چې د بریټانیې د رسمي غوښتنې پر اساس یې دا پریکړه کړې ده. په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت د سیاسي فعالیتونو په ټپه درېدو وروسته اوس یې د پوره بندولو یادونه شوې. او د یک شنبه ورځ نورز یاد سنبلی اتلسمه چې د سپتمبر اتم سره برابر ده د پخوانیو مجاهدینو د قماندان احمد شاه مسعود د درویشتم کلین سره هم مهاله د پخوانیو مجاهدینو زنودلو او یو شمیر سیاسي مشانو د افغانانو ترمن د ملي یووالي د ټینګېدو عدالت او ازادۍ لپاره د مسعود مبارزه ستایل ده د صلاح الدین ربانی په مشهي د جمعیت اسلامي ګوند په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د احمد شاه مسعود کلین ټول حقوق کسانو ته د درناوي یادونه ده چې د ایمان عدالت او انساني کرامت د خوندي کېدو په لار کې خپل ځانونه قربان کړي دي د پخوانیو مجاهدینو قماندان احمد شاه مسعود چې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د تیری او په نوې ملسیزه کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال د دغټلې په مقابل کې د مقاومت د جبهې مشو د دیار لسو اټیم مریض کال د سنبلې په کله سم چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 9 و د تخار ولایت د خواجه باودین ولسوالۍ کې د دوو عربو لخوا چې ځانونه یې خبري اعلان معرفي کړو په ځان مرګي بریټ کې ووشل شو نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ منځل کیږي سواد د بیوزلې د منځوړلو او د ټولنې د وګړو د ځواکمنولو لپاره اړین اصل بلل کیږي د یونسکو د ایسایوی انسټیټیوټ او د نړیوال بانک د معلوماتو د مخې نه تر 2020 پورې د افغان خزو د سواد کچه 9.8% وه د کچه د نارینه او په پرتلې چې 55.5% خودل شوی و د سواد په برخه کې په افغانستان کې پراخ جنسیتي توبیر څرګندوي خو اوس ویل کیږي چې دا فاصله په خزو اونجونو د روانو محدودیتونو لامل په خطرناک بڼه نور هم زیاته شوې ده ځنې افغان میرمنې وي د ناامیدۍ له تسلیمېدو پر ځای باید غږ پورته کړي
د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین رسل تصمودی د مخه د طالبانو هغه حکومت ته چې د هغې په قول یې یوازې نارینه چاري پر مخ وړي خبرداري ورکړ چې له تعلیم څخه په سیستماتیک بڼه د 1.5 میلیون جنو به برخې کول د دوی له حق څخه خکاره سرغړونه ده خو د محبوبه اکبر فشان میرمنې د بدیلو لارو د مندلو هڅه کوي محبوب اکبر چې خپل لسانس یې په ریاضیاتو کې او خپل ماستری یې په خونی او روزنه کې ترلاسه کړی لومړنی استاد ده چې په ټولنیزو شبکو او یوټیوب باندې په پښتو ژبه د ریاضی مضمون تدریس په دې مخه پیل کړ چې افغانان جنو ته د زده کړې دی و بدیل په توګه د هلی یو څرک موندل شي
ریواله ورځ دې تبریکې ته څنګه واړه مخبل پیغام هم تر تاسو پورې ورسو ما غواړم چې زکړه لکه ایمان کله چې تاسو زکړه درکو شو دي نو هغه تر پای پورې ورسو هغه مکمل کړی او 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 تل زکون کې پاتې شي زکړه له وښون کې مګر هم د اوس زپ دوه درې ځایونه کې زه زکون کې ما یعنی یو څه زکوم یعنی دا د سمانه نه لري چې یو څوک یو 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 موقف ته ورسیږي هغه نور ذکر ته اړتیا نه لري نه انسان سوچ ژوندۍ دی هغه باید زده کوونکی پاتې شي نو هیله ده چې سوچ ژوندۍ است نو داسې زده کوونکی پاتې شي او خپل هغه شته او یا حاصل شوی تجربه او پوهه ته نور پورې ورسیږي
د هلمن ولایت د ولسی جرګې په خوانی غړي شګوفه نورزی وای د نجونو تعلیم باید په یوې سیاسي او مذهبي مسلې بدل نه شي
انجونی افغان انجونی ته دی حق لري او دای هغه اسلامي او شرعي حق دی زه د غرب حق په اړه خبرې نکوم معنی دی ویلي چې انجونی باید ولر سین بل څوک بل دا غ شرعي حق دی چې الله تعالی ورته ورکړی دی او دوی سوجین لري باید دوی یو اسلامي او حدیث یو قران شریف یو شی باید راوي مخې ته کې دوی څه ته ویل لري چې ای باندې کړی دی زه ډیر په لوکو الفاظو باندې دا موضوع دی همیشه ما غندلې دي او وسې هم غندم
هغه وای هر ورځ چې جونی لسته کړو پاتې کیږي د ټول افغانستان او د ولست لپاره لوی شاتګ دی
تاسو وګورئ چې په دې اواخر کې زوینم زه شرمېږم د دې په هیڅ باندې چې ما افغانستان کې زه اوسېدلې یم او زه د افغانستان يم چې د سې یو ملایان دي زنه پېژم خو مقصد ځان ملا معرفي کوي یو چې زه خدای ته تللې ما بل وای داسې دی بل وای هغه سې دی ته شرمېږم چې دا کسان راځي میډیا کې د دې دغه نشر کیږي د دې ویډیوګانی او زه وایم چې زه د داسې یو جاهل داسې جاهل کسان زما د ټولنې دي او زه دغه ټولنې څخه یم، خو زه هم زما علمیت او پوهه ټوله په دې جهالت کې حسابېږي.
د پکتیا ولایت د ځوانانو د پارلمان په خوانی استاذې ناهیده حکیمی منګل وایي هغه حیرانه ده چې طالبان په کوم اساس او اصول باندې داسې پریکړه کوي او دا حالت تر دریو کالو پورې دوام کړی دی.
اتم د ستمبر چې د سیواد نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې به د سیواد نړیواله ورځ نه بلکې یو نړیواله غمیزوي، ځکه د طالبانو راتګ څخه وروسته طالبانو د نورو حقونو تر څنګ له میرمنو د زده کړو حق هم اخیستی ده. شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي هیواد ده، اسلامي هیواد وو، اسلامي هیواد به اوسي. د طالبانو راتګ څخه مخکې ټولې میرمنې د شریعت په اصولو ښوونځیو ته تلې او راتلې او خپلې زده کړې به یې کولې.
د زده کړې نه پرته افغان نجونې خپله راتلونکې نیمګړې ویني. دوی نشي کولای کوم مسلک تعقیب کړي یا د ټولنې په پریکړو او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. پر ځای دوی به په ماشومتوب کې او د اجباري ودونو، بې وزلۍ او په نارینه و باندې د اتکا سره مخ تل نورو ته محتاج او د نابرابرۍ د ناخوالو ښکار به ګرځي. خایسته سادت لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
وسم د یوې میرمنې هڅه وګوري چې په شپږ څلوېښت کلنۍ کې زده کړو ته مخه کړې ده. دا میرمن وایي د نومیږي چې وایي د یو لړ اقتصادي او کورنۍ ستونزو په سبب ونه شو کړی چې په ځوانۍ کې خپلې زده کړې وکړي، خو اوس په یو شخصي ښوونځي کې زده کړې کوي. تر درې کاله زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې د بیوزلۍ له کبله په خپلو اولادونو زده کړې نشي کولی. وایي که اولادونه یې ښوونځیو ته ولاړ شي نو د ورځې نفقه به څوک ګټي.
د غریبۍ د وجې پاتې سال خواران وځي، غرمه راشي له شل روپۍ راوړي چې را نوړي، زموږ نور څه دره کم نه لګي. غواړو موږ چې یاره موږ نه استادان جوړ کړو، عالمان چې جوړ کړو، خو ښه تعلیمونه پوه کړو چې مخکې لاړ شو او موږ به غریبۍ بې وسۍ د وجې وروسته پاتې.
دا غریبۍ د وجې نه کړ نم تعلیم کړی نم سکول ویلې دی نم دغه سبق ویلې دی کنه او د قرآن سبقونه وایي زه خواران ماسپښین لاړ شي، مازدیګر راشي، ماښام راشي خواران، نم سکول ویلې دی نم سبق ویلې دی نم دغه کړی دی د غریبۍ د وجې. بس لس شل روپۍ راوړو د کبار نه هغه خوار یې په غوړي راوړو، یا په تیل راوړو، یا په اوړه راوړو، یا په چینی راوړو، دغه وکړو مجبور نه بس دغه پاتې شي.
د افغان کډوالو په منډانو می پنغالی کې ډېرې ځوانان بے سواد دي. د ځوانانو د ټولنې مشر اجمل وای بې وزلۍ او د ښوونځیو نشټوالی د ډېرو د لیک لوست مخه نیولی.
تعلیم سره خوشاو کو خو د بے وسۍ د وجې بد منګ د تعلیم دومره راغلی او خیر تور دي چې منګ بس د وس تعلیم هم نشه لګړه اند چیو پراند ګورو منګ د درې ځلې چې بار ته سیلاړو لکه د سودو والا راشو سبل سره والا راشو نو موږ ورچ پولاړو لکه ګونګي نو ته اشاره خبرې کو د سر وجې تعلیم هم نه کړې.
دلته چې زمون کيم زمونډا نو دی کې هغه مخ کې د نو سیاس کولونو مکتبونه نو هغه پنځم پوري اوس هغه پنځم پوري مکتبونه نشته ده. نو چونکه سرکاري پاکستانی مکتبونه دي، پرایمری یا پرایویټ سکولونه دي، مکتبونه دوی ته ماشومان زی خو د نورو په نسبت زموږ تعلیم کم ده، غربت پکې ډیر ده. ماشومان تاسو کو اکثر وینی ساروزی کبال ته یا مزدوری ته، نو که مزدوری په اونه کې نو دوی د اقتصاد دلته خراب ده، د اقتصاد د وجه نه دوی لوست نشته ده، تعلیم نشته ده، بې سوادي ډیره ده. کنه
دا خبره د افغان کمشنری د تعلیم څنګ مسؤل احسان الله هم تاییدوي. وای کمپونو کې د بے وزلۍ له کبله تعلیم ته پام نه کیږي. دی وای شل سلنه افغان کډوال بے سواد دي.
د کمپ لیول باندې هغه یو کلچر کنسټرینټ راشي چې هغه یو پرفرنس نور کې هغه امپورټنټ نه غني، هغه یو مې دوه درې وجوهات دي چې کوم اوسه پورې موږ کوم اسسمنت کړی. یو خدای غربت دی چې کوم مین وجن هغه ماشومان درته دي یا اویلیبلټی باز زمونږ ډېر کمپس کې نشته یا د سکول اویلیبلټی نشته. یو د هغه کلچر کنسټرینټ سي، یو هغه پرفرنس نور کې فیمیل تا، او د ټول نه یو بل غټ دغه داندې چې اپورچونټیز نشته. هغه ماشومان یا هغه مور پلار دا سوچ کوي چې زمونږ ماشومان سبق وینو دي بس کوي، وای نوټ چې هغه به راشي خپل کارو کې رڑا لګي کار سکے خپل ځانګه بریډ ارنرز دي. الموست کومګه کم سروې کړي وانه ایگزیکټ کو نه غوډه راوند اباوت 20% کې داس یو چې هغه سکول ته چرته تدیم نه دي.
د سپتمبر اتمه د 1908 کال راځي د سواد د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي، خو په پاکستان کې په یو شمیر کمپونو کې دننه هیڅ خونځي نشته او پاتې نورو کې یوازې ابتدایي خونځي فعال دي. د پاکستان په کمپونو کې مشت افغان کډوال د بیلابیلو مسایلو لکبله لیک لوت څخه پاتې دي، کوم چې د یوې پایدار او پرمختللې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. مسکا ساپی، امریکا غاک، منډا کیم، شب خدر.
دا غ راپور چې په د پاکستان د کمشنری د معلوماتو په اساس باندې د 80% افغان کډوالو چې تعلیم ته لاسرسی نه لري د هغوی د ژوند باره کې او د شپږڅلوي کلنې وحیدې د تعلیمي هڅو باره کې راپور دا به اوس تاسو ته وړاندې کړو.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړي بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپتمبر 11مې د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګندل کیږي. د امریکا ژغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو، رادیو او ټلویزیون له لارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مه هېروي.
څه ټکنیکی ستونزه پیښه شول چې هغه راپور مونږ نه شکرې خو کوشش کوو چې تاسو ته خبر کو. تر څنګه دلته په امریکا کورنی سیاست کې یو ایالت د ویسټ ورجینیا یا لویدیز ورجینیا چې په تیره شلمه پیړۍ کې تر ډیره پورې د دیموکرات ګوند پلوي کوله، اوس په تیرو دوه جمهوري ریاست انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ کړی دی. راپور ته ستاسو پام راوړم.
دا د ویسټ ورجینیا ایالت په یو تورېستي خارګوټي کې د اوړي د ورستو یو ورځو منظره ده. مخکې لدې چې خونځي پیل شي، هوا سړه شي او د ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو نظر له بایدن څخه کمالا هیرس ته بدل شي، کورنۍ دلته راټول شي او خو وخت یې روي.
هیرس به ډېر زیات خزینه او اقلیتونه رای ورکوونکي راجلب کړي، خو دلته داسې څه نشته چې هیرس د هغه پر بنسټ کمپاین وکړي او نه دلته کومه سابقه لري.
د ویسټ ورجینیا ایالت په دوامدار ډول پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د نوموړي ځنې پخوانی بریاوې ورپه برخه کړې دي، خو د 2024 کال د ټاکنو په اړه رای ورکوونکي اندېښمن دي.
زه د ټرمپ ملاتړی یم، خو زه فکر کوم هغه خلک چې یو ډول مطمئن نه وو اوس به کاملا هاریس ته رای ورکړي.
دا ایالت اوس د ډیموکرات سناتور جو منشن له برکته چې یوازنه ټاکل شوی چارواکیو او د دې کال په پیل کې له ډیموکرات ګوند پیل شو او خپلواک شو، د امریکا په ملي سیاست کې یو ستر رول لوبوي. جو منشن د ولسمشر بایدن د ادارې پر مهال د مهمو قوانینو تصویب کې ستر رول ولوبولو. خدا چې سکل دې تقاعد کیږي، جمهوری غوښتونکي د ولسم لاټر څخه برخمن د ورجینیا ایالت د والی جیم جاستیس له خوا د جو منشن د سنا د څوکۍ د ګټلو په اړه تقریبا مطمئن دي.
مونږ دلته د ډبرو سکاره استخراجو او دلته پر دغه سنات بریج شوی. والی جاستیس د ډبرو د سکرو مدنونه لري، مونږ دغه سنات خوندي کېدل غواړو.
زیاتره رای ورکوونکي ډیموکراټان په ویسټ ورجینیا کې د ډبرو د سکرو د استخراج پر راکمېدو تورنوي، خو د ویسټ ورجینیا ډیموکراټانو په شیکاګو کې دغه ګوند په ملي کانګره کې د دې فکر د بدلولو هڅه کړې و.
د دې لامل د صنعت میکانیزه کول دي، دا ځکه چې د ډبرو د مدنونو څښتنان کارونه ماشینونو لاره ترسره کوي او د ځمکه لاندې مدن کاری پر ځای د ځمکه پر سطح مدن کاری ته لومړیتوب ورکوي. دا یو رواجی لاره ده چې د چاپیریال پر اصول پړه واچول شي.
د والی جسټیس ډیموکرات مخالف ګیلن ایلیټ رای ورکوونکو ته وایي چې د جمهوریت غوښتونکو کنټرول د دغه ایالت د اقتصادي ودې لپاره خنه دی.
مونږ باید د وړې کچې سوداګري په داسې لارو چارو سره چې اوس نشته وهڅوو. مونږ اړ یو چې خپل ځوانان دلته ولرو. مونږ ایالتي پارلمان یقینا د حمل د اسقاط او د هم جنس بازارونو په اړه داسې قوانین پاس کوي کوم چې زموږ ځوانانو ته دا پیغام ورکوي چې مونږ دوی نه
واړو. د ټرمپ څخه ملاتړ کوونکي د ویسټ ورجینیا ایالت کې رای ورکوونکي د اقتصادي ستونزو پړه پر جو بایدن او کمالا هاریس اچوي. په تیر اگست کې د ویسټ ورجینیا د یوې خبری ادارې لخوا تر سره شوی یو سروې ښیي چې ټرمپ په دغه ایالت کې له کمالا هاریس څخه د 15 امتیازو په توپیر سره مخ کې دی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په نایروبی کې یو د سر رستورانت جوړ شو دی چې نه یوازې کاروبار یې پرمختګ کوي بلکې د هرې خوا یې د خلکو پام هم جلب کړی دی. دا پاملرنه یوازې له دې عملم نه ده چې خواړه یې ښه دي بلکې د نوو خدمتګارانو له امله دی، ځکه په روبات رستورانت کې روباټونه خدمت کوي او د مشتریانو د پام او علاقې وړ ګرځېدلی ده. پام وکړئ، د نایروبی نه د جمعه ماجنګو د رپورټ پښتو ژباړه ده.
دا وخت د نایروبی په کلیشوا ښار کې د روباتونو په کافي کې د غرمې د ډوډۍ وخت دی چې د غیر معمولی خدمتګارانو لخوا یې ملمه پالنه کیږي. نادیا د هغو دریو روباتیکو خدمتګارانو نه یوه ده چې د مشتریانو میزونو ته خواړه رسوي. دا په ختیځ افریقا کې د روباتونو لمرنۍ رستورانت دی.
تاسو دا روباتونه لکه د عادي میلمه پالونکو په شان دندې ته ګمارئ او ورته وایي چې میز ته خواړه یوسي، خو دا روباتونه د عادي میلمه پالونه ډېر څه ترسره کوي. دوی د کلیزو د مبارکۍ سندرې وایي. د مثال په توګه تاسو خپل نوم دلته ثبت کړئ، دوی به تاسو ته د کالیزې یو کیک در وړي او ورسره به درته ستا د کالیزی مبارکی درکړي. دا په داس حال کې ده چې نورې روبات میلمه پالې به هم ورسره یو ځای دا سندره بدرګه کوي.
په رستورانونو کې د روبات نه د ګارسونو په حیث استفاده کول نوې خبره نه ده. د روباتو میلمه پالو رستورانونه په متحده ایالاتونو، چین او نورو ځایونو کې هم پرانستل شوي دي، خو دا د افریقا لپاره یو نوې شی دی. ببراک ابیتو د غرمنۍ لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای دی رستورانت ته راغلی دی.
زه ډیر خوشاله احساس کوم چې دلته راغلی یم او خپل ماشومان ته په خپل کلی کې دا ډول روباتونه ورخیم. بالکل، دا یو ډیر عالی اقدام دی. لکه تاسو چې هم ګورئ، دا روباتونه یو څه اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو په مجموع کې دا چې میزونو ته خواړه رسوي یو ډیره ښه خبره ده. نو کله چې بل ځل دلته راشم، نو زما هیله دا ده چې دوی یو څه نور متحرک او پرمختګ وکړي، لکه میز ته دې راشي، ورته خپل خواړه دې فرمایش کړي او بیا دوی مو خوړو ټیک او بیا دوی مو خواړه راوړي. خو د لومړي قدم لپاره دا یو ډیر ښه اقدام دی.
د حکومتي معلوماتو له مخې د میلمه پالنې صنعت په کینیا کې د عاید لاسته راوړلو تر ټولو لویه منبع ده. خو د دې روباتو په استخدامولو سره د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او هغوی دا ویره لري چې دا ماشیني صنعت به د دوی کارونه ورڅخه واخلي. په هر صورت، بیا د دې صنعت ماهرین لکه ایډیټ او جونګ وایي چې دوی د روباتو پر اتک سره د میلمه پالونکو د دندو د لاسه ورکولو نه ویره نه لري. هغه وایي چې ټکنالوژي پر اتک سره به فقط ځینې تشې ډکې شي او د میلمه پالو کارونه به یو څه نور هم منظم شي.
زه فکر نه کوم چې دوی د انساني دند له منځه یوسي، خو دا ټکنالوژي به په رستورانونو کې لکه د ژوند نورو برخو په څیر شامل شي او د لاخه کېدو لپاره به ترینه استفاده وشي، او په دې ډول به د کار او ټکنالوژۍ ترمنځ د ارتباط یو خلاره پیدا
کړي.
ماهرین وایي چې د دې روباتونو پر اتک سره په افریقا کې دا ډول رستورانونو یو پیل دی او نور رستورانونه به هم د روباتونو لخوا د میلمه پالنې شاهدان وسي او ډیر خلک په داسې رستورانونو کې د ډوډۍ د خوراک شاهدان وي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د نن خبرونه په دې سره پای ته رسو. نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینې خبری خبرونه کې هم د سواد د نړیوال ورځ په ارتباط په افغانستان کې د سواد په اهمیت او وضعیت د ملمنو نظرونه اخلي. هیله ده د سپینې خبری خبرونه در سره وګوري یا وایوري. اوس لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار سټوډیو ته راغلي تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. تر بیا پخته سپارو.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.